وجلو رحم نکوی د سولې خبرې نکېږي. په دې خبرونه کې دغه راز پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې موسکو وایي په سوریه کې د امریکایي الوتکو د تېرې اونۍ د درنې بمبارۍ په ترڅ کې روسان نه دي وژل شوي. دوه د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه هم درته خبرو. کولم لای خبرونه د افغانستان او نړیری د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. وسلوالو طالبانو پرون په یو لیک د امریکا له خلکو غوښتي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې افغانستان ووزي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت داوا ډلې او فلاح انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې پر یو ښوونځي د حملې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 زده کوونکي او لویان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. وسلوالو طالبانو پرون په یو لیک کې د امریکا له خلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې له افغانستان ووزي. دغه سرخلاص لیک چې 3000 کلمې لري، طالبانو د امریکا د خلکو چارواکو غیر دولتي مؤسسو او د کانګرس د سوله غوښتونکو غړو په نوم استولی دی. په کابل کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان او امریکا ولسمشرانو وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي، خو طالبانو په دې لیک کې د سولې وړاندیز کړی دی. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه د دغه لیک په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې په کراتو په دې ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي. د افغان ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی بیا د طالبانو د دغه نوي وړاندیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر ګروه کې دست به جنایت علیه مردم میزنه،
هر ډله چې د خلکو په ضد جنایت کوي ملکیان هدف ګرځوي او بیا یې مسؤلیت په غاړه اخلي. له دغه ډول ډلو سره موږ هیڅکله خبرې نه کوو. د طالبانو په لیک کې د پراخ بنسټه حکومت ژمنه شوې د نجونو په ګډون پر زده کړو ټینګار شوی. ظاهرا د واک د ویش خبره رد کړې او ویلي دي چې دوی د حکومت د جوړېدو حق لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګزن یا پولیو د واکسین له روان بهیره په لسګونو زره ماشومان بې برخې شوي دي. د دې وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مشر ډاکټر میوند احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر کلیو کې د ناامنیو له امله واکسین نشي تطبیقولی.
په مجموعي توګه په ټول هېواد کې 15,000 دغسې ماشومان دي چې عمر یې د 15 کال نه کم دی او بدبختانه دې واکسین ته به لاسرسی په دې کمپاین کې ونه لري.
ډاکټر احمدزی زیاته کړه چې د غزنی په ناوه ولسوالۍ کې د واورو له امله کمپاین ځنډېدلی و چې نن به هلته ترسره شي، او د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې وسلوالو د واکسین کوونکو واکسین او وسایل سوځولي دي. دا کمپاین د 1 ولایتونو په مرکزونو او 133 ولسوالیو کې پلان شوی چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی او تر جمعې به دوام کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان به د زیمبابوې سره نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري چې راتلونکې لوبه به په 16 او 15 یو ورځنۍ نړیواله به 9 نیټه ترسره شي.
تر اوسه د دغو لوبو په ترڅ کې دواړو خواوو درې یوه ورځنۍ لوبې کړي دي چې په دو کې افغان لوبډله بریالۍ شوې او یوه لوبه زیمبابوې ګټلې ده. سبنۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده، که یې چیرته وګټله نو د دې 5 یوه ورځنۍ لوبو جام به خپل کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت داوا ډلې او فلاح انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د واکمن مسلم لیگ ګوند ویاند صدیق الفاروق پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
یو ادارې نومه تعلیمي ادارې او دوسرے مختلف
کومې تعلیمي ادارې او نور چې دوی فعال کړي وي، حکومت د هغوی کنټرول په لاس کې واخیست. همدارز د هغوی پر بانکي حساب بندیز ولګید. ښاغلی فاروق زیاته کړه چې د نړیوالو فشارونو له امله دا بندیزونه لګولې دي. د راپورونو له مخې جماعت داوا ډله او فلاح انسانیت مؤسسه د لشکر طیبه ډلې مربوط دي. د لشکر طیبه مؤسس حافظ سعید دی چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. هند او امریکا لشکر طیبه ډله تورنوي چې په 2008 میلادي کال کې په ممبئی کې تر روسي بریدونه وکړل. په دې حملو کې تر 160 ډیر کسان وژل شول. امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې د هغه ښوونځي پخواني زده کوونکي چې له ښوونځي ایستل شوی و په ډزو لږ تر لږه 12 زده کوونکي او لویان وژلي دي. دا پیښه تېره شپه د فلوریدا ایالت د پورکلند د سیمې په یوې لیسې کې رامنځته شوې ده. حمله کوونکی 19 کلن نیکولاس کروز نومیږي چې د نامعلومو دسپلیني دلایلو له امله له ښوونځي ایستل شوی و. د بروارډ اکاونټي د سیمې د پولیسو مشر سکاټ اسرائیل په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې هغه له ډزو وروسته په خپله ځان پولیسو and تسلیم کړی دی.
We have 17 confirmed victims. 12 victims
were موږ اتایید شوی ولس قربانیان لرو. 12 د خونځي د ودانې دننه دي. 2 قربانیان د ودانې بهر هغه ته ډیر نږدې دي. یو قربانی هم د پین آیلند سړک په اخر کې دی او 2 نور کسانو هم په روغتون کې ساور کړه. دغه پیښه پرون د ښوونځي تر رخصتېدو لږ مخکې شوې ده. د پولیسو مشر اسرائیل وویل چې کروز لږ تر لږه 1 AR-15 ټوپک او د مرمیو 2 شارجرونه وبخي له ځان سره لرل. هغه امریکایي ډله چې په وسلو د کنټرول او له ټوپکه د هر ښار د خوندیتوب غوښتونکي ده وایي دا د روان کال رئیس په امریکا کې پر ښوونځیو د خونړیو حملو 13مه پیښه ده. د یو بل خبر له مخې چارواکي وایي د امریکا په مریلند ایالت کې د امریکا د ملي امنیت مرکزي دفتر ته نږدې د ډزو او د موټر د ټکر په مهال لږ تر لږه 3 تنه ټپیان شوي او 3 کسه هم نیول شوي دي. دغې امنیتي ادارې پرون وویل چې یو موټر هڅه کوله چې د ملي امنیت مرکزي ادارې ته د فورټ مید په سیمه کې له اجازې پرته ننوځي. په دې وخت کې ډزې وشوې چې تحقیقات د پیښې په اړه روان دي. د امریکا فدرالي پولیسو یا اف بی آی وویل چې په پیښه کې یو موټر وان د ملي امنیت ادارې یو مامور او یو ملکي لاروي ټپیان شوي دي. بیا یو مسول ویل داسې ښکاري چې دا پیښه تروریستي پیښه نه ده. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو د وړاندیز په اړه چې واشنگټن ته د سولې د خبرو لپاره کړی وای.
گروه هایی که دست به جنایت میزنه و دست به کشتار مردم ملکی میزنه با این گروه ها حکومت گفتگو نمیکنه و دروازه هاش بر روی این گروه ها بسته.
په وروستیو کې امریکا پر پاکستان فشارونه راوستي او غواړي چې دا هیواد د نړیوالو تروریستانو د مالي ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل کړي. پر پاکستان د امریکا اقتصادي فشارونه به دا هیواد هغې لارې ته چې واشنگټن غواړي برابر کړي.
که په پاکستان باندې هر ډول مالی محدودیت راځي او د قرضو محدودیت راځي په تجارتي ډګر کې، دا به د پاکستان تقریبا د تجارت او د صنعت سوال بیږي.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر اخیستی دی. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې مسکو وایي که چېرته په سوریه کې د امریکایي الوتکو د تېرې اونۍ د درنې بمبارۍ په ترڅ کې روسان وژل شوي وي، هغوی د روسیې سرتېري نه دي بلکې اجیر سرتېري دي. د ازادي راډیو 2 پروګرامونه اساسي بشري حقونو او ژوند په شېبو کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د ماشومانو د ښوونې او روزنې د حق په اړه په اساسي بشري حقونو کې خبرې شوي او د ژوند په شېبو کې هم د جرګې تاریخي ارزښت ته کتنه شوې ده.
جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې رابلل کیږي، چې کله د یوې مهمې مسلې لپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته رابلل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو او ری خبرونه لومړی موضوع راخلو. طالبانو د سولې د خبرو وړاندیز کړی، خو دا وړاندیز کابل ته نه بلکې واشنگټن ته شوی دی. طالبانو دا خبره څه باندې 2 وروسته تر دې کړی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی. بل ورته په وروستیو کې په کابل کې طالبانو په 2 خونړیو بریدونو کې شاوخوا 1.5 کسان ووژل. په دې بریدونو پسې افغان ولسمشر اشرف غني وویل چې له هغو طالبانو سره چې ملکي افغانان وژني مذاکرات نه کوي. خو دا مسله چې څوک افغانان ملکی افغانان وژني او څوک نه، د طالبانو په منځ کې تفکیک کول هم ګرانه خبره ده. احمد شیبری نور تفسیر وړاندې کوي.
طالبانو په یوه لیک کې د امریکا له خلکو او په کانګرس کې د دوی په وینا له سولې غوښتونکو غړیو غوښتي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د سولې خبرو ته وهڅوي. په دې لیک کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خپور کړی دی، د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته اشاره نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غنی د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پر خپل دریځ ولاړ دی، له هغو طالبانو سره چې ملکي افغانان وژني خبرې نه کوي.
ګروههایی که دست به جنایت میزنه و دست به کشتار،
هغه ډلې چې جنایت کوي او ملکیان وژني او بیا د خپل جنایت مسولیت په غاړه اخلي، له دې ډلو سره حکومت مذاکرې نه کوي. دروازې د دغو ډلو پر مخ تړلې دي، خو هغه ډلې چې له دغه ډول تروریستي جنایتونو څخه خپله کرکه څرګندوي او چمتو دي چې د افغانستان د اساسي قانون ارزښتونه ومني، د جګړې لاس واخلي، د دغو ډلو پر مخ کېدای شي چې د سولې دروازې پرانیستې وي. د روټرز اژانس په وینا په روسیو کې د امریکایي ځواکونو سختو بمباریو طالبان مجبور کړو چې د دوو ولایتونو له مرکزونو او د یو شمېر ولسوالیو له مرکزونو پشا شي، خو طالبانو په خپل مکتوب کې لیکلي دي چې د سولې دا وړاندیز دا معنا نه ورکوي چې دوی له جګړې ستړي شوي یا اراده کمزورې شوې ده. د اګست په وروستیو کې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي اعلان کړه، تر هغې راوروسته د طالبانو جبهې جګړې کمې شوې دي، خو په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې دوی سترې حملې وکړې چې لږ تر لږه 150 کسان پکې ووژل شول. د جنوري په 28 چې په کابل کې طالبانو د امبولانس په واسطه د موټر بم حمله وکړه او تر سلو ډېر کسان یې ووژل، د امریکا ولسمشر وویل چې موږ له طالبانو سره مذاکرات نه کوو. واشنگتن پوسټ رسپانه خبر ورکوي چې طالبانو امریکایي سناتور راند پاول ته بلنه ورکړې ده چې د دوی د قطر دفتر ته د خبرو لپاره ورشي. پاول هغه سناتور دی چې د سپین ماڼۍ پر نوې ژمنه یې انتقاد کړی. د ویلې دي چې د واشنگتن دا ژمنه چې د دې کال په ترڅ کې به 45 میلیارد ډالر په افغانستان کې ولګوي داسې معنا لري لکه څوک چې له کړکۍ پیسې بهر ته اچوي. که څه هم طالبانو په خبرې کړې اعلامیه کې یوازې له امریکایانو سره پر خبرو ټینګار کړی دی، خو د سیشنبې پورز اسوشیټیډ پریس اژانس په یو راپور کې څرګنده کړه چې طالبان د افغانستان د ملي امنیت له عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا له دفتر سره په تماس کې دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې دوام لري، خو له افغان حکومت سره په تماس کې نه دي.
ومورېدل چې وسلوالو طالبانو پرون په یوه سرخلاص لیک کې د امریکا له خلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې له افغانستان ووزي. په دغه لیک کې دغه راز طالبانو د امریکا د خلکو چارواکو غیر دولتي مؤسسو او د کانګرس د سولې غوښتونکو غړو البته دغه لیک په نوم استولی دی او له واشنګټن هم غوښتي دي چې د سولې خبرو ته چمتو شي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د قطر په منځګړیتوب له طالبانو سره په 2014 کال کې خبرې کړې دا، خو هغه مهال خبرې له طالبانو سره یوازې د هغه امریکایي اسیر سرتیری چې بو بیکدال نومېده د خوشی کېدو پر سر څرخېدې. بالاخره د خبرو په نتیجه کې هم بو بیکدال د امریکا د ګوانتنامو له زندانه د 5 طالب مشرانو د خوشی کېدو په بدل کې خوشی شو. له هغه وروسته د سولې خبرې افغان طالبانو نه د واشنگتن سره کړي او نه هم تر اوسه مخامخ د کابل حکومت سره خبرو ته چمتو دي. خو په دې ترڅ کې د غراز پر پاکستان چې ویل کېږي د طالبانو ملاتړ کوي، فشارونه زیات شوي چې طالبان د خبرو میز ته راوګرځوي. د غراز په وروستیو کې بیا د پاکستان چارواکو ویلي چې دوی دومره پر طالبانو نفوذ نه لري چې وکولی شي دوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. پر پاکستان د امریکا د فشارونو په نتیجه کې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي د هېواد نړیوالو ترورستانو د مالي ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل کړي. ویل کېږي چې که پاکستان په دې لیست کې شامل شي په دغه هېواد کې به اقتصادي ستونزې زیات شي او نور به بهرني هېوادونه او شرکتونه په اسانه په پاکستان کې پانګونه ونشي کړی. لکه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په تېر اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، په وروستیو څو میاشتو کې پر دې هېواد شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته بنده کړې ده. پر دې موضوع زما همکار عصمت څاروان د اقتصاد د خبرندوی تحقیقاتي مرکز له رئیس آصف ننګ سره مرکه کړې او په سر کې ترې نظر پوښتلی چې که امریکا پاکستان د نړیوالو ترورستانو د مالي ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل کړي، دا به د دې هېواد پر اقتصاد څومره اغېز وکړي؟
پاکستان تقریبا د پیسو له لحاظه بیا بخصوص د سپینو پیسو له لحاظه په ډېر شدیدترین یو احتیاج کې واقع شوی ده. که په پاکستان باندې هر ډول مالي محدودیت راځي او د قرضو محدودیت راځي، په تجارتي ډګر کې دا به د پاکستان تقریبا د تجارت او د صنعت دوال بیوي. پاکستان ډیر شدید پیسو ته اړ ده، ډیرې پیسې یې بایللې دي، ډیر کاروبارونه یې بایللې دي، ډیر مارکیټونه یې بایللې دي په اروپا کې، په امریکا کې، په منځنۍ آسیا کې. چې زه به بیا تاسو ته لږ تشریح هم درکړم.
په څه ډول که تشریح راکړئ؟ همدا چې تاسو وایئ چې په مختلفو سیمو کې پیسې له لاسه ورکړي دي، ظاهرا خو یوازې هغه دوه میلیارد ډالره چې امریکا پوځي مرستې ورکولې هغه امریکا ځنډولي دي.
هغه پیسې په پاکستان کې عمده پیسه چې ده په ډېرو کلو کې، په تېرو څلوېښتو کلو کې څومره پیسه چلېدلې ده، مطلب هغه پیسه چې په نظامي کاروبار کې، په جنګي کاروبار کې، په سیمه ایز استخباراتي کاروبار کې مصرف شوي دي. قراردادونه اخیستې، اتحاد جماهیر شوروي سره جګړه وه، خط دوم و نورې مسلې دې ته ورته. اما کله چې د پاکستان لپاره د سپینو پیسو د پیدا کولو وخت راغی، په هغه وخت کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړو چې تسلسل بیا هم د پاکستان نه کېدو، دوی آسیایي میانه ته د شپږ میلیاردو ډالرو د صنعتي توکو یا د مارکیټ د ایجاد توان درلود. دغه توان مکمل له لاسه ورکو. تاسو ګورئ په تیرو درې کالو کې د افغانستان سره د دوی د درې نیم میلیارده تجارت یو اشاره دوه میلیارده ترافیک شوی ده. د کتان مارکیټ په اروپا کې بنګلادیش او هند ترېنه اخیستی ده. په جذاب ترینه مارکیټ د پاکستان د کتان منسوجاتو درلودو چې په اروپا او امریکا کې او بریتانیا کې ډېر خریداران درلودلو، هغه مکمل له لاسه ورکړی ده. له ایران سره یې لوی پروژې له لاسه ورکړي دي. په پاکستان کې دا اوس د برق د انرژۍ او په مجموع کې د نورو انرژیو د کمبود شپږ زره میګاواټه کمبود ده، او دغه کمبود دوی نشي پوره کولی، ډېر لوړ قیمت ورکوي. د دې لوړ قیمت په نتیجه کې په زرهاوو فابریکې او کارخانې یعنې کار یې متوقف شو، ځکه دوی سیالۍ او رقابت نه سوای کولی. نو نورې مسلې هم دي. د پاکستان تجار طبقه فرار د سرمایې په تیرو څوارلسو کلو کې ډېر زیات شوی ده له پاکستان نه، ځکه چې سپینه پیسه ګټوره پیسه نه ده، توره پیسه چلیږي، یعنی هغه هم د محدود د یو نظامي کړۍ په خدمت کې هغه پیسه. او پاتې شوه د قرضو په برخه کې. پاکستان هغه صنعتي سکتور، زراعت، منسوجات مکمل سربېره هره په قرضو چلیږي، ځکه چې تجارت یې په قرضو روان ده. دغه پیسې په محدودیت سره چې کله په دوی باندې مالي محدودیتونه راځي، نو دوی ډېر امتیازات د تجارت په ډګر کې، د صنعت په ډګر کې، د بانکداري په ډګر کې دا له لاسه ورکوي. په میلیاردونو میلیاردونو ډالر دوی په کال کې له لاسه ورکوي.
تاسو د قرضو مسله یاد کړه. په پاکستان تر ټولو زیات پور فکر کوم چې د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک څخه ترلاسه کوي، او امریکا ویلي دي چې که چیرته پاکستان د تروریستانو د پټنځایونو په برخه کې په خپله پالیسي کې تغییر رانه وست، نو ممکن د دغو دوو سترو مالي باسسو له لارې هم پر پاکستان فشار راوړي.
په دې کې شک نشته چې پاکستان په دې هغه پیسو کې چې امریکا ورکولې په نظامي لحاظ، له سپتمبر وروسته پاکستان ته یو قرضه معاف شوی ده د یو میلیارد ډالرو، او دا د پاکستان دیرش کلنه قرضه وه د نړیوال بانک نه، دا ورته معاف وه او امریکا بلکې تادیه کړه. نور درې عامې قرضې چې دي له نړیوال بانک نه، هغه د محدودیت په حالت کې وي له پخوا نه هم، ځکه چې نړیوال وجهي صندوق هغه شرایط چې پاکستان ته یې د قرض لپاره ورکړي وو، هغه له تروریزم سره ارتباط نه لري او له نورو مسایلو سره یا نړیوال فشار سره ارتباط نه لري. اما په تیرو څو کلونو کې، بلکې په دوو لسیزو کې، پاکستان هغه سې شرایط چې لازم وو هغه د قرض اخیستلو لپاره هغه یې ادا نه شوای کړلی. مثلا صنعت چې کوم شرایط باید پکې وای، یا مثلا د قرض د پیدا کېدو لپاره، د پیسو د سرکولیشن یا د دوران لپاره چې څومره سرعت لازم ده، چې پاکستانی پاکه روپۍ هغه په دوران کې ولویږي، هغه په پاکستانی بازار کې یا په پاکستانی ټولنې اقتصادي ټولنې کې هغه عمره په سرعت سره په چالش کې نه ده. مثلا د بانکونو سیستمونه ځوابدي نه دي، مثلا د قرضو اعتمادات یا اعتبارونه هغه هم د دوی له سوال لاندې دي. نو په دې سبب هم په دوی باندې قرضې کمې شوې دي. اما که بل فشار پیرا شي چې له دې فشار سره بیا تنه اقتصادي مسله نه ده نښتي او د دوی اقتصادي ضعفونه نه دي نښتي، یا هغه شرایط چې دوی باید پوره کړي، بلکې د دې تر څنګ د نړیوالو لپاره د ګواښ او تهدید او د ترهګرۍ مسله ورسره شامله ده، د پولشویي مسله ورسره شامله ده، چې دغه پیسه ګویا بدو لاسو ته دي، تروریستانو ته دي، خطرناکه مسله ده. دا په دې کې دا محدودیت به بیا تنه په یو دوه بانکونو یا یو دوه سکتورونو ساحو کې نه وي، دا به په مطلقه توګه په پاکستان کې په نړیواله سطح په منطقوي سطح او هم د پاکستان د صنایعو په سطح به وي چې دا به طبیعي ده چې پاکستان ته به ډېر لوی ګزار وي.
د اقتصاد د خبرندوی تحقیقاتي مرکز مشر آصف ننګو چې پر پاکستان د امریکا د وروستو فشارونو په تېره بیا اقتصادي فشارونو په اړه چې دا فشارونه به د دې هېواد پر اقتصاد څومره اغېز وکړي خپل نظر راسره شریکول. په وروستیو کې د امریکا متحدو ایالتونو هڅه پیل کړې چې پاکستان د نړیوالو تروریستانو د مالي ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل کړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اواز اورېدلی شئ. نن د سلواغي عدل د میاشتې شپږویشتمه ده. له نن څخه 9 کاله مخکې له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه ووتل. له هغه وروسته دا ورځ هم په ځینو مراسمو سره په افغانستان کې لمانځل کېږي. ډېر ځلې په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل ته د افغانستان د ورانۍ د پیل په سترګه هم کتل کېږي. د افغانستان حکومت وایي د شوروي ځواکونو یرغل او دغه راز له هغه وروسته د جګړو دوام د هېواد ډېرې زیربناوې ویجاړې کړې او افغانستان د اقتصادي پرمختګ له کاروانه وروسته کړ. ځینې پخواني جهادي مشران بیا وایي له روسانو وروسته تنظیمي جنګونه هم د هېواد د ورانولو سبب شول. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
9 کال وړاندې د وخت د شوروي اتحاد یرغلګر ځواکونه له افغانستانه ووتل، خو ترخې کیسې او ترخې یادونه لا پاتې دي. افغان حکومت وایي د دغو ځواکونو یرغل ورپسې د جنګونو دوام لامل شو چې افغانستان درانه مادي او معنوي زیانونه وویني. د افغانستان د اقتصاد د وزارت ویان سهراب بهمن وایي په دغه موده کې د افغانستان لوی جوړښتونه لکه پوهنه، روغتیا او پوځ له منځه لاړ او دغه هېواد اوس هم تاوانونه ګالي.
متاسفانه جنگ هایی که بعد از تجاوز قشونش
په خوشلی سره د وخت د شوروي اتحاد له یرغل وروسته او ورپسې د جنگونو دوام لامل شو چې مواصلات، اقتصادي فعالیتونه او لوی فابریکې لکه ګلبهار، جبل سراج، بست او د کور جوړونې تصدۍ او جنگلک لمنځه ولاړ شي.
تر اوسه څرګنده نه ده چې د وخت د شوروي اتحاد له یرغل وروسته ورپسې د جنګونو دوام افغانستان ته څومره زیانونه اړولي، خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغو زیانونو اندازه میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. د دغه یرغل په نتیجه کې شاوخوا 1 میلیون افغانان ووژل شول، 3 میلیونه معلول او څه باندې 15 میلیونه نورو هیوادونو ته کډه شول. د ویلو ده چې د شوروي اتحاد پوځونه د 1350 لمریز کال د جدي په شپږمه افغانستان ته راننوتل او د افغانانو د لسکلن مخالفت وروسته د 18 لمریز کال د دلوې په شپږویشتمه له دې هېواده ووتل. افغانستان ته د شوروي پوځونو له راتګ سره سم د دې هېواد جمهور رئیس حفیظ الله امین ووژل شو او ببرک کارمل ځای ونیو. په همدې وختونو کې د افغانستان خلکو د هېواد په هره څنډه کې پاسونونه پیل کړل. له افغانستانه د شوروي پوځونو له وتلو وروسته ډاکټر نجیب الله د دغه هېواد جمهور رئیس شو. له ده وروسته سره له دې چې د مجاهدینو حکومت جوړ شو، خو په دغه هېواد کې جنگ پای ته ونه رسېد او ویجاړتیا او لا پسې دوام وموند. د اقتصادي چارو پوهان وایي افغانستان د پانګونې لپاره ډېرې زمینې لري او بهرني پانګوال هم لیواله و چې په دغه هېواد کې پانګې واچوي، خو د شوروي یرغل د دې هېواد د اقتصادي پرمختګ لوی خنډ شو. د دغه کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادی راډیو ته وویل
د روسانو راتګ او د دوی اشغال افغانستان اقتصاد ته صدمه رسول دي. کې اكو تاسیسات د دې جګړې له عمله له منځه ولاړل. که چیرې افغانستان کې د هغه وخت نه جګړه نه وای، نن به هغه نړیوالې کمپنیانې چې هغوی په هندوستان کې سرمایه ګذاري کوي هغوی به په افغانستان کې سرمایه ګذاري کولی.
پخوانی جهادی قماندان قاضی محمد امین وقاد وی جنگ لروسانو نه په میراث پاتې شو، خو د مجاهدینو مشران هم د یوې واحد مفکوری د نشتون لامل ونه توانیدل چې د جنگ بدمرغی لمنځه یوسي.
د هغوی د وطن نه وروسته هم مجاهدین په لنډ وخت کې کامیاب نه شول چې مستقله اداره جوړه کړي، بلکې دا هم د مجاهدینو ترمنځ د څنګه چې لازم و هغسې حکومت او اداره جوړه نه شوه، او د دې ملک نظامي تاسیسات صفر شول، او کابل کې یو ځل بیا داخلي جګړه پیښ شوله او د کابل خلکو ډېر قربانۍ ورکړلې، نو زموږ اقتصاد ضربه ولیدله.
افغانستان له 50 لمریز کال را په دیخوا له شوروي پلوه حکومتونو لکه د نور محمد ترکی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله سخرانی ول بیا د مجاهدینو، طالبانو او تر ننه پورې کابوس الویخت کاله په جنگ کې ښکیل دی. افغان چارواکي وایي په خاطر دې هیواد یوازې له روسانو سره په جنگ کې وو، خو په دې وروستیو کلونو کې له شاوخوا 40 سیمه ایزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره لاس او ګریوان دی. دغه چارواکي ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به په دغه جنگ کې بریالي کیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو او دغه راز دا چې د شوروي اتحاد د اشغال په دوره کې افغانستان ته څومره زیان رسېدلی، په دې اړه مو راپور واورید. پرون دغه راز د مینان ورز و د ولنټاین ورز و په کابل ښار کې یو شمېر اوسیدونکو دا ورز هم د یو لړ مراسمو سره ولمانځله. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران وایي کابل چې په دې وروستیو کې د سختو وسلوالو حملو شاهد و، د ولنټاین په پلمه بیا ځینې زړه بایلونکي په توفو او ګرونو پسې راوتلي و چې که یوه ګړۍ ځان خوشحاله وساتي.
د کابل د ښار نو د ګلانو کوڅې ته د چهارشنبې پورز د نورو ورځو په پرتله د ځوانانو او نجونو ډېر تګ راتګ او د عاشقانو د ورځې په مناسبت تیاریو ځانګړی رنګ ورکړی و. په دغې ځانګړې ورځ چې د عاشقانو ورځ یا ویلنټاین ډې بولي، سهار وختي د کابل د ښار نو د ګلانو کوڅې ته لاړم. دلته ډېر شمېر نجونې او هلکان د ژوند ملګرو ته د توفو او ګلانو په اخیستلو لګیا وو. 40 کلن عزیز الله چې د ګل له غونچې سره د کور په لور روان و، ازادي راډیو ته وویل ګل یې خپلې میرمنې ته اخیستی تر څو د فبروري دا ورځ د عاشقانو د ورځې په توګه یاده کړي. دی وایي دا ګل مې خپلې میرمنې ته اخیستی او غواړم ورته یې ډالۍ کړم، په دې خاطر چې نن د عاشقانو ورځ ده ما هم ورته دا ګل واخیستو. د فبروري 14 نیټه د کلونو کلونو رئیسې د بهرنیو په تیره بیا د اروپایي هیوادونو د اوسیدونکو لخوا د عاشقانو یا ویلنټاین ورځې په توګه نمانځل کیږي. په افغانستان کې هم له تیرو 2 کلونو رئیسې دا ورځ تر ډیره له ځان سره رنګونه او یادونه راوړي. کابل چې په دې وروستیو کې د خونړیو پیښو شاهد وو، خو زړه بایلونکو او مینانو په دې ورځ د کابل د ګلانو خرڅولو دوکانونو ته له راوتلو سره د پلازمېنې فضا ته د صمیمیت او مینې رنګ ورکړی و. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی سجاد چې خپلې میرمنې ته د ولنټاین د ورځې په توفې اخیستلو پسې د ګلانو خرڅولو کوڅې ته راغلی و، ازادي راډیو ته وویل په جګړه ییز او له ګواښونو ډک چاپېریال کې هڅه کوي حتی یوه ورځ په مینه تېره کړي. دی وایي د عاشقانو لپاره د داسې ورځې نمانځل څرنګه چې عشق او مینه پاکه وي زموږ په ژوندانه یو ځانګړی اغېز لري. موږ په داسې هېواد کې ژوند کوو چې د خوشحالۍ ورځې مو کمې، خو د غم او درد ورځې ډېرې وي، نو دا د خوشحالۍ وخه موقع ده. ډېرو ځوانانو چې په دې ورځې له ازادي راډیو سره خبرې کولې ټینګار په دې کاوه چې د دغې ورځې نمانځل د صمیمیت او ملګرتیا د ډېرېدو سبب ګرځي، او له بلې خوا د مینې او عاشقۍ په اړیکې د لا ټینګېدو اغېز کوي.
یوسف خان زدرانو چې په کابل کې د مینانو یا ولنټاین د ورځې په اړه له یو شمېر ځوانانو سره خبرې کړې وې، او د دغه ورځې د لمانځلو چې په څه ډول لمانځل کېږي په کابل کې په تېره بیا. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقونو په دې پروګرام کې د ماشومانو د ښوونې او روزنې د حق موضوع څېړل شوی، او د ژوند په شیبو کې هم د جرګې تاریخي ارزښت ته کتنه شوې. خو اوس به اسمت سروان ته غوږ شو چې د ساینس او ټکنالوژي په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي.
څېړونکو داسې کنګل یا یخی جوړ کړ چې په یو وخت هم جامد او هم مایع دی. دا یخی چې سوپر یونیک نومیږي د لیزر په مرسته جوړ شوی دی. د داسې کنګل د جوړېدو تیوري 10 کاله پخوا وړاندې شوې وه. د امریکا د برکلی پوهنتون روجستر پوهنتون او د لارنس لیومر د ملي لابراتوار څېړونکو له ډېر قویلي زر څخه په کار اخیستلو دا کوټله یخ جوړ کړی دی. دوی د سوپر یونیک کنګل د جوړولو لپاره اوبه تر فشار لاندې راوستې او زیات حرارت یې ورکړ. څېړونکي وایي چې د مځکې د اتموسفیر د 1,000,000 هومره فشار یې پر اوبو راوست. دا کار یې د الماس د دو قشونو په وسیله وکړ. دا یخی د کوټې په حرارت کې جامد پاتې کیږي. دوی وایي چې په دې وسیله به د نړۍ په اړه د انسانانو درک لا زیات شي.
په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمه ته. په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. وسله والو طالبانو پرون په یوه لیک د امریکا له خلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې له افغانستان ووزي. دغه سره خلاصه لیک چې 3,000 کلمې لري طالبانو د امریکا له خلکو چارواکو غیر دولتي مؤسسو او د کانګرس د سولې غوښتونکو غړو په نوم استولای دی. د افغانستان د ولسمشر د ویندوري دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د طالبانو د نوي وړاندیز په اړه چې واشنگتن ته د سولې د خبرو لپاره کړی ازادي راډیو ته وویل چې هر ډله چې د خلکو پر ضد جنایت کوي ورسره خبرې نشي کېدی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزن یا پولو د واکسین روان بهیر په لسګونو سره ماشومان بې برخې شوي دي. د دې وزارت د پولو د لمنځه وړلو د پروګرام مشر میوان احمدزی ډاکټر میوان احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر کلو کې د ناامنۍ له امله واکسین نشي تطبیق کېدی. د کمپاین د یو شتو ولایتونو په مرکزونو او 133 ولسوالیو کې له تېرې دوشنبې راهیسې پیل شوی چې تر جمعې به دوام کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلې سبا په شارجه کې څلور مې ورځنۍ لوبه وکړي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت داوا ډلې او فلاح انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې د هغې ښوونځي پخواني زده کوونکي چې له ښوونځي ایستل شوی و په ډزو لږ تر لږه 12 زده کوونکي او لویان وژلي دي. چارواکي وایي د امریکا په مریلند ایالت کې د امریکا د ملي امنیت مرکزي دفتر ته نږدې د ډزو او د موټر د ټکر په مهال لږ تر لږه 3 تنه ټپیان شوي او 3 کسه هم نیول شوي دي. او په کویت کې د نړیوال کانفرنس برخوالو د عراق د بیا رغونې لپاره د 10 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. ازادي راډیو اوري کړي د یو ځن نورو خبرونو تفصیل واړې بیا هم ولولې دي. ازادي راډیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکم. او لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې په دې برخه کې ازادي راډیو دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو مخکې لدی چې د جون په شیبو کې ونیس پروګرام واوري. پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو ونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبې بولی خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اواسه اوریدلی سي. خدمتونو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه ونی کی هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. کابریدونکو ته د ماشمانو د شوونی او روزنی د حق وړ معلومات ورکړي.
باید وایو چې د ماشمانو د روزنی او شوونی حق د ماشومانو له اساسي او بشري حقوقو نه شمیرل کیږي او دوی حق لري چې په هر ټولنه کې ژوند کوي چې ژوند کوي له دې حق نه مستفید شي او برخمن شي له دې حق نه. ځکه چې دا حق د ټولنې د آبادی اساسي او بنیادی خښتونه شمیرل کیږي. باید وایو چې نه تنها صرف شوونه او روزنه ډیره زیاته مهمه ده بلکې باید سالمه شوونه او روزنه موږ په خپل ټولنه کې ولرو. ځکه چې سالمه روزنه او ټولنه د په هر ټولنه کې د تلپاتې توسعه د اساسي معیارونو څخه شمیرل کیږي او دا یو ډیر مستقیم ارتباط لري د افرادو د ژوند د لوړتیا او د هغوی د ژوند د لوړتیا د کچې سره. یعنی په هر څومره چې زموږ ښوونه او روزنه معیاري وي په یوه ټولنه کې، په هغه هماغه اساس هغه ټولنه ډېر زیات پیشرفت او پیشرفت کوي سي په خپلو ټولو چارو کې. یعنې د هغې ټولنې هغه افراد د ژوند په ټولو چارو کې کوي سي چې پیشرفت ولري. او برعکس که زموږ روزنه او ښوونه سالمه او معیاري نه وي، د هغه جامعه په هماغه کچه باندې پسرفته کیږي او د مخ پر شا باندې ځي.
ګروال صاحب، په دې وروستۍ کې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر څه ډول روان دی؟
باید وایو چې د ښوونې او روزنې بهیر په افغانستان کې په دې وروستیو کې له نیکه مرغه ډېر ښه شوی دی. یعنی اوس زموږ اکثریت ډېری ماشومان کوي سي چې مکتبونو ته ولاړ سي، او زموږ اکثریت مکتبونه معیاري تعمیرونه لري چې ماشومان په اسانه توګه کوی سي چې په هغه کې خپل درسونه ووایي. اما د هغې تر څنګ باندې بعضې مشکلات هم زموږ مکتبونه لري، چې مثلا زموږ مکتبونو کې معیاري او ستاندرد کتابونه او درسي مواد اوس هم نشته دي. اکثریت مکتبونو کې د څښاک صحي اوبونه پیدا کیږي، یا هم اکثریت مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډېر زیات توجه نه کیږي، رواني حالت ته، رواني او فزیکي حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوای په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي. چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل یې دا ده چې اکثریت د نامنی په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډېره مننه ګروال صاحب. دا مهال څومره افغان ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، اته د 10% ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري اوس هم. لبنې مرغه چې لدی اته 10% نه په اکثریت انجینری دي. یعنی اوس هم په عمومه توګه باندې ماشومان ډېر کم لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته، اما بیا په خاصه توګه باندې انجینری لدی حق نه په غټه کچه باندې یا په ډېرې کچه باندې محروم دي.
اگروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له هم ګڼ شمیر ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. ماشومان ته د ښوونځیو نه لاسرسی یا نه تک پر ټولنه باندې څومره منفی تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شکه بې سوادي په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افراد ته یو ډیر اساسي ګواښ بلل کیږي، بیا په خاصه توګه ماشومان ته یو اساسي ګواښ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بدر او یباندی رفتار کوي، هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم سوي ول په خپل وخت کې. او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځ ته راوړي، چې هغه د دوی په نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه زکوای سم وایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري، یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یو ځای کیږي، یا هم له هغو نه مافیایي بانډونو سره یو ځای کیږي، چې دا د دوی په راتلونکي باندې ډېر منفي اغیزه لري. او یا هم یو ډیر اساسي او منفي اغیزه دا ده چې دوی د نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي. یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې، نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي. لکه څنګه چې موږ یو سروې کمیسیون کړی ول چې له 1500 ماشوم سره چیرته چې مصاحبه شوی ول، د 1500 ماشومانو نه 1500 داسې ماشومان وو چې هغه نظامی صفوفو، چې هغوی په نظامی صفوفو کې کار کول، چې له دې جملې نه 30% د هغوی نه د فامیلی فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، 10% د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، 14% د کارموندنې په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو. او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې موږ په دې اړه بحث وکړو. نیمه یې په رسمي توګه د دولتي نهادو له خوا نه معذف شوی ولو او ګمارل شوی ولو، اکثریت یې د خصوصي افرادو له خوا مثلث شوی وو، او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل شي، چې دا هغه ناوړه اغېزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ځوان سړي کښه پولیس وژل شوی دی،
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي،
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومانو د نه لاسرسي عوامل څه دي؟
باید وایو چې د ماشومانو د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځي ته دوه عوامل دي. اول دا چې نامني یو ډیر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي هغه ته مکتبونه اکثرا تړل شوی دي، او د هغه ماشومان هیڅ خوانی تا او یا روزانی تا او یا هم خوانزوی تا دتلالو لسرسی نلری. او دو هم اساسی عملی فقر او اقتصادی مشکلات دی، چی اکثریت ماشومان ده اقتصادی مشکلاتو پاساس بانی نسی کوای چی مکتبونو تلارسی، یعنی اکثریت ماشومان یا هم مجبور دی چی کارو کلی، یا هم اقتصادی مشکلاتی دیر زیادی چی دوی نسی کوای ده دوی فامیلونا نسی کوای ده دوی خوانا او روزانا حمایت کلی، او یا هم مخکې له وخته ودونه دي چې دا اکثره د دې سبب کېږي چې دویونه سي کوي چې خپل تعلیم تربیه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومانو په اړه څه ویل شوی دی؟
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې کوم اشاره ورته وکړو، د افغانستان د اساسي قانون در څلوېښتمه ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی، او دولت ملزم ده چې ټول اتباعو ته د لسانس تر دورې پوري په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه د حق تعلیم تربیه حق مساعد کړي، او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمينه برابر کړي. او د افغانستان د اساسي قانون نه څلوېښتمه ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې، یعنې هیڅ څوک نسی کوای چې ماشومان دې ته اړ کړي او مجبور کړي چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي، او د غیب ځای باندې باید ماشومان ښوونځیو ته ولاړ سي او درس وایي. او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون څلور پنځوسمه ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري، یعنی دا چې باید فامیلونو تر دې حده حمایت سي چې هغه وکوای سي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. او په نړیوال معیارونو کې کوم په نظر کې ونیسو، د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په څلورمه ماده کې او په اتلسم بند کې راغلي دي چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیه نه برخمن شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پرتنې په توګه د ماشومانو د سالمې تعلیم او تربیه معیارونه څه دي کې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ماشومانو د سالم تربیه د سالم تعلیم تربیه معیارو په حق لکه مونږ وایو چې سالم تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت منځ ته راوړي، یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي، او هر انسان کې او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي، او هم خپل نورو ته په ټولنه کې احترام وکړي، هم خپل ځان سره مینه ولري، او هم نورو انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري، او صلح دوست انسانانو اوسيږي. یعنی هغه تعلیم او تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان لبدی لاري نه منې کړي او هغوینه نیک انسانان او داس انسانان منځته راوړي چې هغه د ټولنې په درد وخوړل سي، هغې ته مونږ کوی سو چې معیاري تعلیم تربیه ووایي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. اوریدونکو، تاسو به د جرګې له نوم سره حتمی آشنا یاست. په جرګې به مو خپل فیصله کړی وي، یا به مو هم پکې ګډون کړی وي، او یا به خپل د جرګې غړی پاتې شوی یاست. خو د جرګې د تاریخ او ارزښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي. موږ په نننۍ خبرونه کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې پر ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت غږېدل یو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، جرګه د هغه ټولي نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پریښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دو آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد وایي چې په افغاني ټولنه کې د جرګې د رامنځته کېدا کوم ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د جرګې تاریخ ډیر لرغونی دی.
لکه څنګه چې پښتني ټولنه دغسې کلتوري ارزښتونه لري او د تاریخ پورې قید نه دي، دغسې جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پرې اواري کړې دي. جرګه یو هغه اصل دی چې نن سبا په ماډرن شکل کې مونږ ورته پارلمان رئیستلې دي، خو جرګه تر هغه ځکه زخه ګڼم چې زموږ په پارلمان باندې ډیر مصرف کیږي، خو په جرګه باندې هغه عمره مصرف نه کیږي، ځکه چې جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې رابلل کیږي، روزانه ورته داسې حاضری نه وي. په درې میاشتو کې، په شپږ میاشتو کې، حتی په کال کې چې کله د یوې مهمې مسلې دپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته رابلل کیږي. نو جرګه زمونږ د کلتور داسې یوه برخه ده چې که چرته ونه پالل شي او وسړیږي نو فکر وکړه چې زمونږ ټولنه به شړېدلې وي.
دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکو حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوب له جرګو سره سروکار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه چې د جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به سهول هي غو وطن کې به امني په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي الته به امني اسی جرگانی یہ دخس گڈوڑی بھی پر پزراو کم کڑے دا پر کو کم کڑے دا پر قتل پر مسلو کم کڑے دے بعد دو قوموں نے سر جنگوں کڑی دی دو کم کڑے دا آغا یو دیر مظلوم وا دا یو ظالم وا سا ظالم نہ نم نستا دا دے ظالم سے او بات ویلے ویسے بو کے سیولوں بدے گد تور کے دے بغا تو کمال دا پھر سمکان لیتا ہڑوڑی کڑے ہڑوڑی مکھن مس کزو دیولس منگیری عوام سے سی ویلے دا معلومات پس لگا مگا دا پریکڑ کو نو جرگا مار کدے پرشیا سے جرگا کی آغا باید مظلوم طرفداری ظالم حق معلوم نه کاغذ جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وای چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو ما وړه وای
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوو کورنۍ یا د دوو کسانو په منځ کې ستونزه مخ ته راشي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسلې چې خفګان ته خبره سره ورسیږي نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه ستونزه مخه ونیسي او د ستونزه نور هم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلی مسایل ډیر زیات وي لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنۍ خوري په همدې باندې سره ستونزه پیدا کیږي او اکثریت کلی داسې دي چې هلته دوی ترون نظامن سره اوسیږي نو اتمن ترون نظامن په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډیره وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رمدغه ده چې مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي کم یو چې ملامت یې مرامت ته ملامت وایي او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت او بل اخر یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کیږي د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
د دې په خبره چې جرګه ډیری ښې ګڼې لري خو وخت نا وخت ستونزې هم پیښولې شي. دا چې جرګولې ناکامیږي او څه زیان لري ساپه زیاتوي.
یو ځینې وخت داسې وي چې جرګه ناکامه شي یعنی یو طرف یې ونه مني ځکه معمولا کم سړی چې جرګه د هغه په زیان باندې وي هغه کوشش کوي چې ځان د جرګې د خلکو نه وباسي او یا جرګې ته غاړه کښېنهدي. کله مالي مسله وي مالي شخړه وي نو بیا د دواړو جانبو نه دوی مچلغه اخلي یو څه مقدار پیسې ته اخلي. که چیرې یو جانب جرګه ونه مني نو د جرګې کوم کسان چې دي هغوی د صلاحیت لري هغه بل جانب ته چې متضرر دی یا نقصان ته رسېدل دی د همدغه پیسو نه د هغه مشکل حل کوي. فرض که چیرې مشکل جنجال په یو لک افغانۍ باندې وي نو د دوی نه دواړه جانبونه یو نیم لک افغانۍ اخلي امانت په شکل باندې یا د مشرقې په نوم باندې. دا د دوی سره کله چې جرګه فیصله وکړي په 5000 باندې یا په یو لک افغانۍ باندې نو دغه یو نیم لک افغانۍ چې د کم کس ناغستې دا راخلي هغه کم سره چې متضرر دی د خپل حق ورکوي. جرګه کامل صلاحیت لري.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د یوې جرګې پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې ښې بېلګې ولسي جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. ملک بادام ابراهیم خیل چې وخت نا وخت جرګې کوي وایي چې جرګې د ستونزو د حل غوره لار ده. نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړې ده.
ما خو د ډېرو جرګو غړیتوب کړی ده ان تقریبا تر مشورتي جرګې پورې چې دولت هم غوښتي د خپل ولایت په نمایندګۍ باندې او موږ خو چې کومه مسله په قومي موږ ته پېښه شي موږ اکثره زیاتې د جرګو لار حل کوو.
ته خپله که د سیراتو وایې څومره جرګو کې به دې ګډون کړی؟
په حساب نه راته معلومېږي خو همېشه هم خلک جرګو ته غواړي. دا اوس هم دوه جرګو ته چې هغه ته د مړې جرګې دې ته دعوت کړي
دي. د دې سره جرګې کې سره ته وکړه چې ګډون دې پکې کړی او هغه مسله جنجالي سوي یا په ځای دې چې حل شي.
څه کومه موضوع کې هم ګډون کړی ده تر اوسه خو هم پرېښې نه ده تر څو جنجالي سوي او دې خو ته مرکش کړی ده چې له جنجاله یې وباسو ځکه خو چې څوک غواړي د دې دپاره غواړي چې هغه موضوع ورته حل کړي. کوچیان خو داسې اصول لري چې غاښونه پور لري پخوا به خلکو ښځې کې ورکولي هلته د غاښو د ماتېدو سولې ته تللي خو بل آخره د الله په توکل باندې دغه شوي دي حل شوي دي. موږ دواړه جانبانو نه مچلګا ورته وایي پیسې ته اخلو. مثال موضوع ته ګورو غټه نه ډېرې او وړې نه کمې هغه پیسې ته اخلو بیا دوی خطونه لیکو ګوتې پې لګوو جانبانو بیا موږ ورته وایي چې توی وړی واک نه داسې واک موږ فیصله وکړله او هر جانب نه منله هغه مچلګه یې لاړه ده بیا یو خط چې لیکو چې دا دولت ته او خلکو ته او قام ته دا ملامت.
کله ستاسو جرګه کې ګډون کوئ فایده څه ده په دې کې؟
فایده خو موږ شخصي فایده هم پکې نشته.
نو بیا ولې ګډون کې
خو بس خلک هم غواړي نو د دوه مسلمانانو مات کې یو د پیسو لاو کې دا مې ودی اجر کړه
یعنی وړي وایس دا یو مانوي ګټه ده او خوي ګټه ده
آی خیر شه وو نور کو موږ چانه پیسې غواړو نه پیسې راکې نه دا تقاضا ته لږ بس څوک کوم ځای پیزنی اغه راته ټلیفون کوي یا راځي راته یا موټر راولي ولې مالته ان دلا ان رسول موږ فیصله
بیا څنګه اغه چاته فیصله کوي او فیصله نه خوشاله بیا سوغات د سلونګي کالی کوم څه درته اخلي
سوغات په لایدا ده کده او نور موږ کوم دغه نه لرو کې
کومه څه درته
اخیستي سوغات خو داسې داسې یو سړی به وسړی ته تحفه ورکي یو لونګي به ورکي یو جوړ کالی به ورته یو چپن به ورته دا سوغات او موږ دغه نه تلر موږ خیشات نه تلر
خوښ خونه لري کوم څه درته اخیستي کنه
طبعا
بیا څنګه څه شای درته اخلي کې بیکاره مخه
کالی او لونګي د موږ خو دغه سوغات نو
خو موږ
کوم ته موټه نه غوړو نو سوغات به سره وایو
د بوتخاک اوسیدونکو نصر الله بیا وایي چې یو شمیر جرګي بیا د شخصي علایق پر بنسټ کیږي او دا ډول جرګي ګڼ تاوانونه لري نوموړی د خپلې مسلې کیسه داسې کوي
جرګي حکومتي جرګي ستړې کړې خود شي جرګي مرغلې دي چې مثال یو په دوچن باندې فیصله هم ربني سوې دي او په نچ شي باندې یو ری اول مذکر باندې خرڅ کړل پس رغنه بیرته بیا ربند راغی ام په مځکی قبضه راول غول سپنګیر راغل سپنګیر دوی استعمال ک افغاني ربني کې کو دي ووچ پوچ کو مثال په کور کې ما تقریبا ټوټه در 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 افغاني درلې در 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 افغاني مال درلې دوی استعمال ک افغاني ما باندې سپنګیر مثال د خوره پوریا جرګه کې کو ده ایا مثال د خلاص دوله لار ده نن هم سلام دما په ځل باندې دومره درد ده چې لاندازي نه ډیرم جات تر دې نه علاوه تر مصر مسر دومره تیرځي ته سوي په تقریبا نه مې مېشتو کې زتر پاکستان راغلی ما چې کزه د ټن شنو رتي سابېږي هم نو یو خبر خو نه ده نه دوه دي زه په دې کې پیغام چې په داخله د افغانستان کې چې جرګې ته ملا وتل په جرګې کې توان کېږي فائدہ من کېږي کنه دا یو څه فیصله بدل کوي چې پیږي کې به توان دي غریب سړي لپاره د مالدار لپاره نه مثال دی زوروا کې لپاره نه ماته خو لا کې خوندوري ښکاریږي
د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاله حل کړي
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کیږي په اسلامي تعلیماتو کې اوس ذکر کړو کې د صلح ویل کیږي د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي مدعله دي ته واداره کوي دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي باید غور باندې جاری شي نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغوی دي ته تشویقوي دي ته واداره کوي چې تاسو لاړ شئ خپل منځ کې صلح وکوي خپل منځ کې جرګه وکوي سپینګری او مشران مخاور خلک
درنو اوریدونکو دا و د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي azadiradio.com او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ هیله ده
څنګه